یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت بخیر له ازادي راډیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د روانه خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیک کې د ځنډ له امله ښایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې وځنډېږي. د دې تر څنګ له دې هم خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي او د امریکا مخکینی دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو وتل به داعش ډله بیا فعاله کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مخابراتي شبکاتو افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي او د کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د اترا تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
940 سایټونه په وروستیو کې د انتخاباتو نورسته او د غورزو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمنځه تللي، ولې سیوازي د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه دا 14 سایټونه دي لمنځه تللي دي.
ښاغلی یاري زیاتوي چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د وسلوالو مخالفینو حملې له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي او له بلې خوا د دې خدماتو بیې لوړوي. د اترا د معلوماتو له مخې د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته ویل عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي او هدف یې د زابل د شاجوی ولسوالۍ او د زابل په نورو اړوندو سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې امن کول دي. علوی وایي د روانو پوځي عملیاتو پر مهال تر اوسه د وسلوالو له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د افغان ګډو ځواکونو لخوا داسې وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو څو پوستې ونیولې. د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو تبصره نه ده کړې. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده. د کندهار والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شولیکوټ ولسوالۍ په باختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له دوو وسلوالو سره یو ځای ونیو. بهیر وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې پوځي پرسنل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدراعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږده شخړې د حل لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او له هغه ځایه به بیا سعودي عربستان ته ولاړ شي. د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیم ماتیس چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اختلاف له کبله یې استعفا ورکړي، خبرداری ورکړی چې که ښاغلی ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، نو د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به بیا هلته فعاله شي. ماتیس ان بی سی تلویزیونی چینل ته وویل چې پر داعش ډلې فشار باید دوام وکړي څو بیا سر راپورته نه کړي. او امریکایي سناتور ټیټ کروز وایي د هانګ کانګ مشر له ده سره په دې خاطر کتنه لغوه کړه چې د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه. جمهوري پال کروز پرون وویل د هانګ کانګ مشر کیری لام ترې غوښتي وو چې د دې لانجمن ښار په اړه د خبرې محرمانه وي او په دې اړه رسنیو ته څه ونه وایي. سناتور کروز چې د چین د رژیم له منتقدانو څخه دی د هانګ کانګ پر مشر د انتقاد په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې دا د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ سره بلده نه ده. دا څرګندونې د هانګ کانګ ته د سفر پر مهال وکړي. کروز همداراز وویل د میرمن لام له لورې د خبرو لغوه کېدل د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده او د هانګ کانګ په وټونو کې له اعتراضونو څخه د هغې ویره ښیي. په هانګ کانګ کې له څو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیږد کې د ځنډ له امله د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې څو ورځې ځنډ راشي. دمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه هم کړې. په نورو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د جوګیانو وضعیت سخت او لستونزو سره مخ ده. په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. نور بسته اونیس پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. داشن په کابل کې د روانو شپږیزې سیالیو په اړه هم وروسته معلومات درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 3.5 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځنډ له کبله د 2-4 ورځې وروسته پاتې دي چې دغه چاره به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان هم اغیز وکړي. دغه خبره د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله ازادي رادیو ته کړی ده. دغه به نور جزئیات ل خپل همکار امید زهیر ملنا واخلو چې همدا شیبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دی او هلته په همدې مسایلو باندې معلومات راټول کړي دي. زهیر مل صاحب ستړي مشه، مهرباني وکړئ تازه معلومات څه دي د ډیټا مرکز ته د موادو د لیک په برخه کې؟
سلام تاسو ته ویسال صاحب، ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله شبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو مرکزی برخې ته، یعنی ډیټا سینټر چې ورته دوی وایي، هلته د ټولو ټاکنیزو موادو په ځانګړي ډول باندې د رایو ریزلټ شیټونو او دغه نورو توکو د لیږد بهیر کې د ځنډیدو له کبله شاید د انتخابات، البته شاید نه، بلکې ده وویل چې د لقوله هیڅ مشکل نشته که داسې وویل شي چې څو ورځې شاید په خپل وخت باندې ابتدایه پایلې اعلان نشي. د لقوله چې ازادي راډیو ته وویلې سروار باندې د سوزل بریدونو او همدا ډول په تخنیکي ستونزو کې، په تخنیکي برخه کې د ستونزو ذرا پېښېدو له کبله دوی ونشول کولی چې ټول معلومات په یو وخت باندې او لکه څنګه چې هغه ټایم لاین یا مهالویش و د دوی سره هغه مواد یا ټول بهیر سروار ته انتقال کړي، نو ځکه د ټاکنو ابتدایه پایلې خپل وخت باندې.
دغه ستونزه اوس هواره شوې ده، ډیټابیس ته مواد لیږدول کیږي اوس جریان لري؟
همدغه پوښتنه مال خغلی عبدالله وکړه. هغه ویلی چې دغه دوی پرون یا تیر ماښام یو بل مرکز هم چې د دې سره مرستیال مرکز دی ډیټا سینټر سره دا هم پرانستی چې بهیر به اوس چټک شي. یعنی وړاندې چې یو ډول کار کېده اوس به تقریبا دوه چنده دغه کار کې دوی په یو ساعت کې کولی شي چې د ډیر زره رای ورکوونکو ټول بایومیټریک مواد هغه ټول برخې چې په هغه کې د ګوتو دغه نښه ده تر خواهی د سټیکر برخه ده چې عکس ترې اخیستل شوی او د رای ورکوونکو د سیری تصویر ده دا په یو ساعت کې د ډیر زره کسانو دوی کولی شي چې انتقال کړي دغه بل مرکز په وسیله باندې چې البته دوی مرستیال مرکز بولي. خو ما د ښاغلي عبدالله سربیره د ټاکنو د خپلواکۍ بیسون دی یو بل کمشنر اورنګزیب سره هم مرکه وکړه. هغه سره مې هم دغه موضوعات شریک کړل. هغه تقریبا وویل چې کارونه ځنډیدلي نږدې یو اونۍ دوی د خپل محل وېش نه ورسته پاتې دي او هغه هم دلیل په معلوماتي مرکز ته یا د معلوماتو ملي مرکز کې ورته دوی وایي ډیټا سینټر ته چې سروارې هم بولي هلته د مواد د لیک دغه تکنی بهیر دوی کارونه اونۍ ځنډولي او بیل شکه چې دا به د پایلو اعلان باندې منفي اغیز ولري چې په خپل وخت ونه شي کولای. خو دوی وایي چې دغه بل مرستیال مرکز چې دی دغه په جوړېدو سره یو هیله دا د دوی لپاره را پیدا شوې ده چې شاید دغه بهیر لږ زره چټک شي. تر خوای بیګال افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وسال سبي یو راپور خپور کړ چې هغه د ټاکنو د پایلو البته د 2019 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوی دغه څارنې معلومات وړاندې کړل. په هغه کې دوی په 22 ولایتونو کې څارنه کړې. بیا په ځانګړي ډول باندې په 22 مرکزونو کې په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې معلومات وړاندې کولې وړاندې کړي وو چې په ډیرو کې استغاره وره شوې تخته شوې. په ځانګړي ډول باندې دوی شپږ شپې تسلنه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لوري ګمارل شوې کارکونکي دوی ځان بللي وو چې لاسوهنه یې کړې ده، تخته کړې ده او یا تقنیز جرمونه یې کړي. ما دا پوښتنه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کمشنر اورنګزیب سره مطرح کړه. هغه رد کړه چې داسې هیڅ بهیر نشته دی او د ټاکنو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون باید خدای چې دغه راپور لومړی دوی سره شریک کړی وي، کوم معلومات او هغه مرجع چې دوی ده هغه له دوی سره شریک کړی وي، وروسته دغه راپور ډاګیز کړی وي. دوی مطلق رد کړی وي چې په دې اړه به دوی رسمي غوښتنه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون سره وکړي او بیا نو وروسته کومه رسمي مراجع چې دغه لاره به دغه موضوع
یو بل پوښتنه کوم. زهیر مل صاحب، دغه دویم مرستیال ډیټا مرکز چې جوړ شوی دی د دې دلته چې کوم مواد لیکدول کیږي اتمن د شفافیت په اړه دغه د پروسس په اړه هم پوښتنه را پیدا کیږي چې دغه مرستیال مرکز جوړېدل ګټور دی خو د شفافیت تضمین دوی ورکوي؟
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټول ناظرین هر هغه څوک کاغه د نوماندان وي بیا هم بهرني او کورني د رسنیو په ګډون باندې کولای شي له دواړو نه هم مهاله په یو وخت کې لیدنه وکړي او دغه ټکی د دې سبب کیږي چې روڼتیا رامنځته کړي. دا د دوی خبره ده او دا د دې زمینی برابرول یا د دې دغه چانس ورکول ناظرینو ته او یا هم خپل رسنیو ته دا د روڼتیا او شفافیت یو بیلګه ده او کولای شي په ډیره اسانۍ باندې دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه تل منځه یوسي.
ډیره زیاته مننه زهیر مل صاحب. کور ودان نظم همکار امید زهیر ملو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مخت معلومات راکړل. دغه خبره هم دا و چې د ټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځان لقبل خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان د سو ورځې وزندېږي. مخکې په راپور کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د انتخاباتو د بهیر له پیل څخه د رای ورکونې تر پایه پورې 1,216 مورده تخته سرغړونې او انتخاباتي جرمونه ثبت شوي دي. راپور وایي چې له دې شمېر څخه 1,016 انتخاباتي یا ټاکنیز جرمونه دي. په راپور کې نورو ګڼو موضوعات ته هم اشاره شوې ده چې په اړه به تاسو معلومات بیا وړاندې کړو. د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دغه راپور کې ځینې ټکي نه وي او ځینې بیا تکراری بولي. اجمل تورمان پر اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې دغه راپور په اړه د نوموړي نظر غوښتل. دغه وایي
راپور کې په موارد باندې ځکه څه ده چې لبد مرغه مخکې تاکونه څه محسوس پرته دغه لیکي وقاتونه چې دوی فکر کوي چې څومره حملې شوي په هغه کې څومره ملکي طرفات دي. نور دا چې کمیسیونونه پوهېدا دی چې کورنۍ د ځای سره لپاره یا د محبوسینو لپاره لکه یو ترخي زندان همدغه شنو زندانونه کې چې خلک محبوس دي هغوی لپاره د لیکنې او د ټاکنو کې د ګډون لپاره فرصت نه مسا کړی. دا یو موضوع چې مخکې ټاکنو څخه روښانه وه له بده مرغه چې تقریبا سر ونه خوږوو همدا چې د انتخاب پر ورځ باندې زورواکو خپل فشار او خپل زور څخه نو هغه ګټه پورته کړې په ځینو مراکزو معلومات کې په کارکوونکو باندې یا په خلکو باندې فشار راوړی چې پرته رایه ورکړي یا بدو کې غیر قانوني کمپاینونه دا هغه موردې چې له بده مرغه چې مخکې ساتونکو څخه اندېښنې موږ درلودې او عام زموږ څارونکو او د بشري حقونو خپلواکي نسون څارونکو دغه موضوعات موندلې دي او دا د تاسف وړ ده خصوصا دا چې نسون هغه افراد چې هغه وجود لري او کولای شي چې ور پرده د ټاکنو زمينه مساعده کړي ډېر ښه به وو که هغه لپاره زمينه مساعده شوې وي لږ تر لږه د ګډون هغه کسب به وچته شوی وه ما مخکې له ټاکنو څخه استفاده همکار سره خبرې کړې وې چې پوچخي مابس مې مثال ورکړي چې د لاس د دوه زره پرزندانیان په دې کې پراتب او هغه چې له خپل سیاسي مدني اصول څخه محروم شوي دي هغه باندې کار وشي یعنې دوه رایې د استفاده خو
رشید صاحب داس په نظر ته څارونکو بنسټونو ترڅنګ د بشر د حقوقو نړیوال کمیسیون څارنه له انتخاباتو څخه پراتلونکو انتخاباتو لپاره هم د تیر لپاره هم دا څومره فکر کوي چې مهمه او اغیزمن تمامیدل شي؟
ډیر مهمه ده. دلته خو د بشري حقوقو د کمیسیون مونډه ډیره په دغه باندې سرخیږي چې څومره د ساتنه کې د خلکو حقوقو ته څنګه بشري حقوقونه هغه څنګه په پام کې ونیول لکه چې هغه ځاله چې فزیل دي مابوسین په مثال کوی نه بيځای شوی کله چې هغه ټولنه چې په محرومیت کې تروس پر ژوند کې څومره غوښته دا فرصت مساعد دي او دا د کومه کې چې کمیسیون د ټاکنو په کمیسیون څخه دغه موضوعات باندې یعنی د خپل آغاز راسنه د دې دغه موضوع تعقیب کړي او وي ځوابوي چې راتلونکي ټاکنو کې دا ډېر په دغه لري چې د کمیسیون دا که موضوع ته به دې د دې په مرنه کې او د تاسو په سره وي چې په دغه تاسو کې د دې سره کړی عین هغه چې هغه د خپل وسلو او د خپلغه د نظامي موقفونو څخه د نوې کړکې یا روس پر دې د بشري حقوقو او اصول خلاف څخه باندې ظلم او تیری کوي او خلک د خپل غاسي حقوقو څخه محروم کیږي او د دې څخه د خپل ځکه پوهه کوي دا د مهمه د حکومت طریقه په دغه ډله باندې څو څه دی ویل خلک طلب برخه کې دی غوې د عدلي او قضایي په تعقیب په برخه کې باید چې مسوم دي په شیخ خو کې مسوم باید حکومت سره په دغه موضوع باندې د دې کار کې حتی ملګر ملتونو سره باید دغه موضوع صحیح کړي ترڅو یو عمومي څوکاو کې په دې اړه باندې بحث وشي او دغه افراد اشخاص چې ضرورت یې خلک همیشه دي ظلم پرې کې تعقیب ورته دا د دې کې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه راپور په اړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د درغلیو په اړه خبر کړی دی دغه په اړه خپل نظر او خبرې را سره شریکې کړې. اوس په اقتصادي خبرونو ته ورشو چې ناجیه صفای چمتو کړی دی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي د تولید له دوو پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیونه امریکایي ډالرو ورکول منظور کړل. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له یادو پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅول دي.
ظرفیت لوړول په مطلب کې چې همدارنګه د مزار شریف او د شبرغان د ګازو د پروژې د پنکراتي په برخه کې
د دې پروژې په پلي کېدو سره به ګڼ شمېر افغانان له ډاډمنۍ خالي برېښنا څخه برخمن شي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ورسره وده وکړي. د راپورونو له مخې د شبرغان د ګازو د انرژي د تولید پروژه به د 300 میګاواټ او د مزار شریف د ګازو د تولید پروژه به د 400 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. د دغه وزارت ویان سیهون کامگار نن ازادي راډیو ته وویل د وی په تخنیکی برخه کې د پام وړ فعالیتونه شوي. د دې سره دا جوته شو چې څومره ځمکې دولتي او څومره هم قوالی او د خلکو دي، دا موږ ته د تخنیکی چارو په بشپړېدو سره څرګند شو. دغه وزارت وایي د نل لیک ساختماني چارې به هم ژر پیل شي. چاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د دغې پروژې له درکه به افغانستان هر کال د ګازو د انتقال له ترانزیت نږدې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلاز د رادیو څخوري او سم ورزوي وي نړیواله مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړه به په دې سفر کې د دغو دوړو هیوادونو چې یوې نږدې غونډه او بلې ستراتیژیک شریک ده ترمنځ د کډکېچ د کمولو لپاره منځګړی توپ وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران او سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویلي دي؟
بلې وسال صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم عمران خان به نن تهران ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې سعودي عربستان لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ستراتیژیک شریک دی، خو ایران هم نږدې دوست او گاوند. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکېچ روان دی، او دواړه هیوادونه هم په سیمه کې سخت سیالان بلل کېږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې یو رول ولوبوي. واشنگټن، ریاض او البته یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغې حملې مسؤول بللی، خو تهران دغه ادعا بیا رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هڅه کوي د دواړو ایران او سعودي عربستان دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو لارې له منځه یوړل شي. قریشي ټینګار کړی چې سیمه جګړه نشي زغملی، او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. ټاکل شوی عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای او د غرض له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د یادونې البته ور بولو چې دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. وسلسل
بله، ایرانی چارواکو هغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د تهران او ریاض ترمنځ د منځګړیتوب په اړه کوم خبرګون ښودلی دی؟
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، یعنی سعودي عربستان او ایران، وویل دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان بیا تر اوسه هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم البته عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ کې په وروستیو کې د اور د لګېدو یوه پیښه رامنځته شوې. ایراني چارواکو ویلي چې په دې کښتۍ یو میزایل لګېدلی و. د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان به څو ورځې په تهران کې وي او کله به دی ریاض ته ځي. بلې وصال صاحب،
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کور ودان،
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې جوګیان د طبیعت سند نه لرلو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. بیړه به نور حال د ناجي صفۍ په دغه راپور کې واورو.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د جوګي په نوم یوه هېره شوې ډله ژوند کوي. شپی اپلی ماشومان خچین کورونه او په حیرانه کتل. د جوګیانو د یو درې ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثر ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د خښېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کیدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم کار میکردم.
په ښاروالۍ کې مې کار کوو. لس دولس ورځې تېرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم، له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. اویا کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د طبیعت تذکيري واخلي. ولسمشر غني تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د طبیعت تذکيري ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کانفرنس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د طبیعت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کرش میر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي: د دوی یو شمیر ته یې پیژند پاڼې ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویلي که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوقي، او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي، بیرته ځي، نو دلته بعضې امنیتي مشکلات هم دي، بعضې استخباراتي مسایل هم دي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشتي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
د چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي، له دې به مو هم ناجیه صاحب خبر کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړې او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور، که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګنا ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلی شي. رسمانی د سرمقالې عنوان دی: د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پارلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي، او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمېر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي، او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې څوک له قانون څخه پورته نه دی.
ستاسو ملتیا ډیر زیات مننه د شپږیزې لیگ یو څه تازه حال به هم له تاسو سره شریک کړو. کابل او میسینک ترمنځ نن سهار لوبه وشوه. دا د دغه لیگ دولسمه لوبه وه چې په کابل نړیوال لوبغالي کې وشو. کابل 131 منډې وکړې د شپږو وکټو په زیان سره په 16 اورونو کې. میسینک لوبډلې په ځواب کې د یوې وکټې په زیان سره 115 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی آؤټ شوی و. نو په دې سره میسینک لوبډلې کابل ته چې د دغو سیالیو یوه مخکښه لوبډله ګڼل کېږي په 9 وکټو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې نورعلي ځدرانو توانېدو چې 2 منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړې. حضرت ځاځي 19 او احسان الله بیا 6 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. دوستانو د دغه لیگ په اړه به نور معلومات هم په نورو خبري سرویسونو کې له تاسو سره خامخا شریکوو. خو اوس به خپل همکار احمد تکل ته لاړ شو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي او کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د رازق په نوم د افغان ګډو ځواکونو د عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې. د کندهار د والي وایان ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له 2 وسلوالو سره یو ځای ونیو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې غواړي د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره منځګړتوب وکړي. او د امریکایي سناتور تد کروز ویلي دي چې د هانګ کانګ مشر له ده سره کتنه په دې خاطر لغوه کړه چې ده د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه.
تر دې مهاله ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه کوو. د دې سات خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. بله برخه د دې خپرونې نور بس ته 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې مرسلین ارسلا به تاسو ته وړاندې کړي. ارسلا صاحب ستړي مشي په خیر راغلي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. وزارت صحت عام افغانستان به تازگی نتایج سروی وضعیت روانی افغانها را نشر کرده که بر بنیاد یافته های این سروی نزدیک به بمظرت 50% افغانها دچار اختلالات روانی بوده و از مشکل روانی رنج میبرند. وزارت صحت عام افغانستان میگه که دوام جنگ، فقر و برخی مشکلات اجتماعی دیگر سبب شده که در مقایسه با سالهای گذشته امسال سطح افسردگی و مشکلات روانی افراد در کشور بلند برود و حال از هر 5 افغان یک تن آنان دچار مشکل و فشار روانی است. در این میان زنان بیشتر از هر کس دیگر از این مشکل رنج میبرند، اما برای درمان آنان امکانات کمتری وجود دارد و حتی در نقاط دوردست کشور هیچ دسترسی به شفاخانه و خدمات جهت رفع مشکلات روانی وجود نداره. در بحث این هفته برنامه شکست سکوت با احمد تمیم سنجنی روانشناس در رابطه با چگونگی آسیب پذیر بودن زنان از مشکلات روانی صحبت میکنیم. بله آقای سنجنی در لاین هستن، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بله سلام علیکم. سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی.
بله در ابتدا اگر بیم روی وضعیت عمومی صحبت کنیم که چقدر وضعیت بالای روان مردم متاثر گذاشته و در مقایسه با گذشته، چون شما عملا در این بخش کار میکنین، وضعیت را چگونه دریافتین؟
خب امور را که چند روز قبل در روز جهانی سلامت روان نسریش وزارت صحت عامه بعضی موضوعات تحقیقاتی که پرتش نامور توضیح کرده بودند تحقیقات صورت گرفت، یک امور را کردن که تقریبا در هر دو فرد از جامعه ما یک فرد به بیماری های روانی مبتلا هستند. قبلا کمتر بودم و با مرور مشکلات امنیتی بیشتر بوده، مشکلات خانوادگی بوده، مشکلات اجتماعی بوده، مشکلات روانی رو به افزایش شده رفت. یعنی دولت در این راستا مثلا کمکاری کردن، دیدیم که بعد از شفاخانه ها یا مراکز درمانی در رابطه با مشکلات روانی ایجاد نشده. صرف یک شفاخانه که در خود افغانستان مثلا در خود کابل از ده کفایت نمیکنه، مثلا به دیگر ولایات هست در این مرحله کار نشد، مثلا یک رو بغضایش تورت گرفته. یعنی هر روز ما میبینیم که مشکلات مثلا کمی عملات تروریستی است که طبعا این مشکلات روانی را در پای داره. میداشته باشه که این مرحله بسیار یعنی رو بغضایش است. میبینیم که مشکلات روانی از قبیل افسردگی ها هست، مشکلات پس از سانه ها هست، مثلا پیتیزی ها، مشکلات استراب که بیشتر در خانم ها بیشتر میباشه و متعلمین در این راستا بیشتر شده میره.
خب در مورد شما اگر بهتر به ای بیم که چقدر امکانات وجود داره، بالای در کدام بخش ها بیشتر تأثیر گذار است؟ چون ما مناطق داریم که شهرهای بزرگ است که اینا اگرچه مسئول نیستن، باز هم نسبت در مقایسه به مناطق دوردست بیشتر آسیب پذیر هستن، اما برعکس خدمات باز در شهرها بیشتر است. بیشتر کدام مناطق بیشتر افرادش آسیب پذیر هستن اگر بگوییم در افغانستان؟
خب بیشتر مناطقی که در اوج سطح آگاهی مردم بسیار کمتر است نسبت به مشکلات روانی و همچنان مثلا میبینیم بیشتر در خود شهر اگر ما زندگی میکنیم، مثلا چه بگیم ولایت های درجه یک ما در نظر بگیم، چی در هرات، چی در مزار، چی در کابل و چی در جلال آباد، میبینیم که آمار تلفات ملکی مثلا بیشتر است. بیشتر باورهای غلط نسبت فرهنگی که نسبت به بیشتر اگر تمرکز بالای خانم ما بگیریم، باوری غلط نسبت داره نسبت به خانم‌ها. سطح آگاهی در منطقه که پایین‌تر باشه مشکلات روانی دچار مردم بیشتر شده میباشه.
بله، شما در ابتدا اشاره کردین از این که خانم‌ها بیشتر دچار اضطراب هستن، علت‌ها در چی است که بیشتر خانم‌ها دچار اضطراب و مشکلات روانی میشن؟
بله، مشکلاتی که بیشتر خانم‌ها دچار به اضطراب میشن اینا، اما احساس های ناخوشایند کسی در خود در نخست میخوام یک تعریف از استراب داشته باشین که استراب چی است و چگونه میباشه و چگونه چی عاملی میتونه باعث شود که یک فرد مبتلا به بیماری استراب بسازه. یعنی اختلال استراب مثلا که استراب ما گفته میتونه احساس بسیار ناخوشایند است و مهم و دلواپسی است که یعنی مجموعه از احساسات جسمانی مانند دلهرگی است، تنگی نفس، قفس سینه است. یعنی اینا یک علائمی که مثلا دیده میشه در وجود یک فرد، ما میتونیم بگیم که فرد مبتلا به بیماری اضطراب است. مثلا در زنان مضطرب، زنان و دختران نسبت به مردان مثلا دو برابر یعنی دچار بیماری اضطراب میباشند. مثلا یا عوامل گوناگون خواهد داره، مثلا میتونیم بگیریم که ایفای نقش شغلی در خود خانم ها، یعنی مجموعه که یک فرد که مثلا خانم که در بیرون کار میکنه، بر علاوه که مثلا که با مشکلاتی که در جریان شغل خود مواجه می باشه، بعض استرس های خانوادگی است، بعض مشکلات خانوادگی هم است که مسئولیت تربیت فرزندان است و دیگر امور و منزل است که این استرس ها باعث میشه که انسان مبتلا به اضطراب بسازن. یعنی همه حفظ شبکه های خانوادگی که است و دوستان و فرزندان نیز خود از یک عامل شده میتونه برای استراب در خانم
ها. بله، یعنی در کنار تنهایی که مشکل فردی است، مشکلی که استرس و افشاری که بالای خودش می، اما پرداختن به مشکلات اعضای خانواده هم به دوش زنان میفته و باعث ازی میشه که اونا بیشتر از یاسی پذیر باشن.
بله
همیشه دقیق. خب در مورد از این که باز این تأثیرات از این بالای خانواده چقدر است؟ چون وقتی یک عضو خانواده که هم خانم باشه و دچار مشکل روانی و اضطراب شوه، بعدن باز امور منزل چون بیشتر در جامعه ما شما به خانواده ها به خانم ها تعلق میگیرن، باز بالای نظم خانواده چقدر تاثیرگذار است؟
خب طبعا وقتی که یک عضو مهم از خانواده که یک خانم می باشه، طبعا اون مسئولیت مادری را به خوده داره. مثلا این فرد دچار بیماری روانی مثلا از جمله اضطراب یا افسردگی دچار میشه، اینا بگونه چیزی که بسیار مهمه تربیت فرزندان است. اگر یک فرد که از لحاظ سلامت روانی سالم نباشه هیچ وقت به شکل درست یعنی در تربیت امور فرزندان خود به شکل درست سهم نگرفته نمیتونه. مثلا ما نمیتونه که شیوه برخورد یعنی شیوه تربیت، شیوه محبت و علاقه نسبت به فرزند خود مثلا اونو اگر نفهمن به شکل درستش ایران نکنن بر خود فرزندش، این دمو جیران کودکی مثلا اطفال هستن یعنی شخصیت از این آدم دوران کودکی نهادی نمیشه برشون، یک پایگذاری در خود دوران کودکی است. وقتی که طفل از فقدان محبت مثلا اونا کمبودی داشته باشن، اینا بعضی مشکلات دیگه می باشه که در دوره نوجوانی و دوره بلوغ هست، دوره خود جوانی بعضی مشکلات دیگه رو به بار میاره. یعنی بسیار با ارزش است که یک فرد باید جریانی که مثلا میبینه یک فرد یعنی عضو از خانواده دچار بیماری روانی هسته باید اقدام کنه برش، که بسیار نکته مهم حیاتی است برای خود فرد و خود اعضای فامیل. نمان وقتی که یک فرد دچار بیماری استرابی میباشه داخل خانه، هم پریشانی ها هست یا خشم باوجود میایه، تحمل و صبر و حوصله بسیار پایان میایه، احساس هم دیگر پذیری بسیار کم میشه، یعنی شناخت از خود نمیداشته باشن و درک کرده نمیتونن دیگران.
درست. در مورد ازی خب وقت شما گفتین نقش ازی بسیار زیاد است از خانم ها خصوصا مادرها در خانواده، بعد خب ما شما یک افسردگی از که بیشتر متوجه کلانسال هست در افغانستان، نوجوان ها و اطفال که دچار افسردگی میشن، آیا این ناشی از امو تأثیر گذاری وضعیت روانی مادر از بالای اطفال و نوجوانان؟
یک اندازه تأثیر خود داره، مثلا اونو بعد به علاقگی نسبت به خود فرد می داشته باشن، که یکی از علائمی که در خود وجود فرد می باشن فرد افسرده، یعنی به علاقگی یعنی نسبت به کار، نسبت به درس خواندن است، نسبت به ایجاد روابط بین اجتماع است با دیگران، مثلا این خود به علاقگی را به وجود میاره. وقتی که خود مادر افسرده باشه، احساس به علاقگی نسبت به فرزند خود داشته باشه، طبعا او بالای آموزش پرورش از او تاثیر به سازه خود داره، که مثلا اونا در آینده نمیتونن یعنی به شکل درست مثلا ایجاد رابطه بین دیگه دوره های سنی داشته باشن، چی در مکتب و چی در محیط بیرون و چی در محیط کار داشته باشن، به شکل درست سازگاری کرده نمیتونن با دیگران.
درست. تاثیرگذاری از این بالای خانم های امیدوار چقدر از بالای نوزادایی که اینا هنوز به دنیا نیامدن؟
خب طبعا با همین ساختار خود فیزیولوژیک بدن خانم ها کسته، طبعا اینا در زمان حتی عادت ماهوار می داشته باشن، اینا خلقشان بسیار پایین میه، خلقشان پایین میه، در این مرحله اگر اونا درک نشن یعنی قابل درک نباشن همین خلق پایین از یا بیشتر مثلا که توجه برش نشه، آهسته 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 مبتلا به افسردگی شدید هم شده میتونه. حتی مثلا خانم هایی که در دوران حمل میباشن اینا هم همچنان دارای هم خلق های افسردگی دارن، خلق هایی که دارن در این مرحله باید درک شون، اینا دیجان بیشتر میباشن، مثلا اگر در این مرحله اینا از سلامت روان نداشته باشن، طبعا بالای خود یک طفل که در رحم است بالای دون تاثیر خود می داشته باشن. وقتی که ذهن آروم نباشه، طبعا اون به شکل درست انرژی گرفتن از خود فرد، طبعا یک انرژی ضرورت داره که طفل در داخل خود رحم در حال رشد است، طبعا بالای دون تاثیر به سازه خود می داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر. ما شماره تماس با برنامه را به شنونده های عزیز میگم، اونا میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالات خود را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرانی سره در اریکی شمیری دی 0999 40 15 40. لخبرانی بلا شمیره در 0902 28 15 50. کولشی لیدی شمیر څخه په استفاده لموږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له میلمه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې پلان کې میلمه لرو او رڅوک دي. سلام علیکم.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. بلې مهرباني. څوک یې سي لکم چې خماړی کني ولې؟ بلې مهرباني. بلې سوزغه ګرځي. بلې زما غاورې تاسو سوزغه ګرځي مهرباني وکي. بله قاری صاحب زما غږ اورئ؟ بله متاسفانه دوی بله بل اوریدون که تیزو قریصه بغک نراته. بله سلام علیکم. بله سلام از ماغا گوری.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم میره بانی ساز غک رازی نوم وقتی چوگی هستی دکم دیس خماری کنی ولی
اوزم پخته نا پیجنم تفاسه وای
اکنه. بله بفرماین. بله از کجا تماس گرفتین و نام شما؟
از بغلان.
بله بفرماین برادر، اسم شما و سوالتان را مطرح کنین.
عبدالله.
بله بفرماین عبدالله برادر، سوالتان از مهمان برنامه چی است؟ بله صدای مرا دارین میشنوین؟ بله متاسفانه تماس ناقطع شد. به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله.
بله بفرمایین. بله کی هستین از کجا تماس گرفتین؟
مگاشار.
بله بفرمایین برادر، اسم شما؟
امیر آقا وردیده طالب آباد زیاد از پدر.
بله شنونده ما متاسفانه از موضوعی برنامه گاهی نداشتن، در مورد دیگر سوال داشتن. خب به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
بله مرسلیم سلام. بله.
سلام قریب صاحب میربانی سازو غیر ازی میربانی اوکی
تشکر سلامون تاس سمانده کم سازو لادو طول کارکون کارلگون تا سازو ملمت واقع هم روحی تکلیف چی داری دا ناوړ جنگ د عمل د اقتصادي فخر دی یا خشونت دی یا جنګونه دي چې زموږ افغانان یې په دغه تکلیف اخته کړي. خو رواني تکلیف په ښځو کښې ډېر دی. ولې ډېر دی؟ دا خو هغه ښځې چې په کم سین غوډېږي یا هغه ښځې چې زړو خلکو ته کښېنول کېږي په اجباره، هغه کونډې چې ظلم ورسره کېږي، هغه ښځې چې په بد کښې ورکول کېږي، او نه هغه سطح ده چې موږ یې دغه تکلیف سره مخامخ کړي یو.
بله میره بانی. بله بله قریب صاحب استاد غک رازی
استاد در نظمت این پوشتنه داده دقا اگه خلق چی پراوانی تکلیف اخته گی خصوصا مندی یا خوندی یا نولی دوگه سره باید سنگ رویه ویسی، یعنی سنگ دمینی غیر جور تخلاف رسی چی دیر دقا تکلیف روانی سخه راو گرزی. او بله پوشتنه می داده تکر نکوی دا بازی رسنه هم دا تکلیف روانی در دوچاری دو مسئولیت انتجار و انتحار کیږي، بیا تلویزیونونه راځي د هغه تصویرونه خپروي د خلکو د عذاو تصویرونه د وینو د بوی و د وینو د رنګ و د وینو، بیا خلک په دغه تکلیف باندې دوچاره کیږي.
ډېره مننه قریب صاحب، حتمن به تاسو پوښتنې ته انشاءالله جواب ووایي زموږ میلمه. ډېره مننه تاسو نه. بلې بل اورېدونکی په لین کې لرو. بلې سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام. بله مشتم صدا شما رو بفرمایین.
سلام عرض ادب دارم تیا کرینا که بر شما کار کنن رادیو تا سلام میدم.
بسیار تشکر، زنده باشین. بله میربانی کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
ما یه خواهش داشتم، اگه از میم در سب یک سوال داشتم. می خانم که دارای 3 ماه یا 3.5 ماه باشه عامل می باشه که مریض با حساب این تکلیف میده می داشته باشه زخم میده دل بد می باشه با یکی و دوم دیگه بسیار گفتیم که حساب رونی با حساب چی نظر داره با حساب که طفل صحیح و سلامت خیلی خوب تولد شد.
تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. بله خب سنیشون به شما میم. امی سوال آخر شروع میکنیم. خب این یک بخشش متوجه موضوع برنامه هم نیست و فکر کنم موضوع برنامه دیگر است. در مورد یک سوال اگر مطرح کردن شنونده ما در رابطه با اینکه چگونه رستگی شو به خانم هایی که دچار مشکل روانی و روحی هستند تا در وقت که اینا حامله هستند از این مشکلات طفل و همچنان مادر به دور باشن و تاثیر نگذاره بالای وضعیت طفل.
خب وقتی که اینا میفهمن که یک فرد مثلا یک خانمی که در جریان مثلا باردار هستن، میدونن که مثلا مشکلات بیماری روانی گرفتار شدن، طبعا اولین کاری که اینا میکنن باید برن مراجعه کنن برای مراکز درمانی.
بله.
از اونجا مراجعه کنن ببینن که خود دکتر سبای روانشناس و مشاورین هستن اونجا تشخیص بتن که داره چیونه بیماری ها هستن اینا، و حتی نظر به تشخیصی که بیماری روانی صورت میگیره توسط روانشناسای با بعد اونو برشون برنامه میریزه که چگونه با یک فردی که مثلا در جریان بارداری است کدام قرار صورت بگیره. یک مسئولیت عمده که بر خود اعضای خانواده از اینا میباشن باید به عنوان یک لکه ننگ یعنی یک استیگما برای اینا برچسب نکن برای خود فرد که مثلا که بیمار روانی
درست.
این شکل است امروی مثلا اینا به عنوان القاب دیگر برشون میبینه که اینا دیوانه شدن
درست.
اینا روانی هستن اینا دیگر هم افزایش میده مثلا بیماری روانی رو در خود فرد مثلا نکترین کاری که مثلا مسئولیت عمده برای خود اعضای خانواده است اینا باید مراجعه کنن به نزد مراکز روان درمانی اونجا مراجعه کنن میتونن درک کنن خود فرد که مثلا که طبعا این مشکل داری طبعا افرادگی هم در جامعه هستن که این مشکل دارن باید بریم اقدام کنیم به خاطر تداویش مثلا که همدیگر پذیری داشته باشن و در پالوی از اونها رو باید به نحو ارزش بتن برشان به سرکوبشان نکنه نظر به یکی بیماری رو دارن بپذیرینشان تا وقتی که یک بیمارانی ما در جامعه ما نپذیریم هیچ وقت او فرد مثلا تداوی نمیشه همیشه ذهنیت داره که مثلا اون جایگاهش در بین جامعه جای در خود خانواده جای نداشته باشه طبعا مشکلات بیشتر میکنه
درست یعنی توصیه قسمی است که در مناطقی که مراکز روان درمانی وجود نداره در اونجا باید خانواده ها بیشتر متوجه عضو خانواده شون که با این مشکل روبرو است باشن و به خواسته های از او توجه کنه و از فشارهای بیشتر بالا از جلوگیری کنه فشارهای روحی
بله بله.
خب در مورد از اینکه شنونده مقاری صاحب از جزجان که سوال داشتن اینا گفتن که بیشتر فقر هم در این رول داره و بیشتر چون فقر در افغانستان رو رشد از بیشتر شده بیشتر اعضای خانواده خصوصا خانم ها که امور منزل در اختیار دارن و کنترل میکنن بیشتر اونا از فقر میگن که رنج میبرن چقدر فقر نقش داره واقعا در مشکلات روانی که خانم ها و در مجموع اعضای جامعه ما با او روبرو هستن
طبعا یکی از عواملی که افسردگی در وجود زنها نقش داره میپذیریم یکی از عاملاش فقر است
درست
میبینی وقتی که یک خانمی که مطلقه میباشه وقتی که طلاق میگیره از شوهر خود مثلا ای از حمایت مالی برخوردار نیست طبعا بعضی طفلایی که مثلا تا سن قانونیش که میرسه او تسلیم پدرش میشه طبعا او مسئولیت تمام آمتام فرزند خود به عهده خود داره طبعا فقر یکی از عاملای افسردگی در وجود خود خانم ها مثلا خشونت است که جز است که مثلا خود جایی که خشونت باشد طبعا اونجا فقر هم دامنگیر از اونو هست خود فقر مثلا او تمام نیازهای اولی که برای خود طفل خود داشته باشن نداره یه از وابستگی مالی نسبت به یک فرد دیگه باشه که اونم تمویلش نکنه طبعا اینا رو احساس بی‌ارزشی در وجودشان پیدا میشه طبعا احساس بی‌علاقگی نسبت به زندگی و نسبت به خود طفل خود پیدا میکنن طبعا فقر بسیار یعنی عمده تر مثلا یکی از دلایل عمده و بنیادی در خود خانم ها میباشه که مثلا اونا مبتلا به افسردگی میسازن
بله در مورد ازدواج های قبل از وقت هم گفتن که بیشتر ما شما متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم ازدواج های قبل از وقت چقدر باعث ازی میشه چون در ازدواج های قبل از وقت در سن خرد بیشتر خانم ها مادی ازی نیستن که مو بار خیلی سنگین خانواده و همچنان رسیدگی به اعضای خانواده را به دوش بگیرن و سوی دیگه مشکلاتی که با او باش روبرو میشه آماده ازی نیستن ازدواج قبل از وقت چقدر فرد را آسیب پذیر میسازه در برابر مشکلات روانی
طبعا میبینیم که یک فرهنگ نادرست که در جامعه ما هستن مثلا ازدواج قبل از وقت است ازدواج اجباری طبعا اینها نقش به سازه خود دارن در بیماری های روانی مثلا دچار میسازه یک فرد اینها به نحو دامنگیر از اینها هستن مثلا که ازدواج قبل از وقت وقتی یک فرد یک دختره که می باشه در زمان بلوغیت میشه نوجوانی که سن قانونی خود پوره کرده نمی باشه اینا برن به ازدواج داده شون طبعا اینا هنوز به آگاهی نرسیدن که کدام نقش بازی میکنن چه خواستهایی دارن چه امیال دارن چه آرزوهایی دارن مثلا ایفای نقش مادر بر دنیا بسیار گرنگ است در لحظاتی که مثلا اینا به ازدواج داده میشه درک کردن نمیتونن میبینن مثلا اونا یک آرزو امیال دیگه دارن نزد خود مثلا همسن سال دیگه خود میبینن که اونا به چی زندگی میکنن به کدام کارها مثلا اونا مشغول هستن طبعا درس هست در پلوش در الاسنک مثلا 7 سالگی الاسنک 8 سالگی که فراگیری درس تعلیم در مکتب می باشن دوان می بینن با دیگر همسن سال خود که اونا با چه شیوه زندگی می کنن در کدام سن سال اینا به ازدواج داده می شن طبعا اینا بالای روح روان خود فرد توصیل به سازه خود دارن مثلا یک توصیه هست مثلا برای خود مردم و شما که باید آگاهی دهی از طریق رسانه ها شد و مثلا رسانه ها که مسئولیت عمده دارن که به شکل درستش مثلا آگاهی داده شود که اگر فرد به اجبارن به ازدواج داده میشن یا ازدواج قبل از وقت میباشن طبعا این مشکلات روانی ده که باوجود میاد طبعا مشکلات جسمی و حتی مرگ و میر مادران بیشتر آمارش بالا میره طبعا از این نوع باید آگاهی داده شود برای خود فرد که مثلا اونا طبعا از حق و حقوق خود مثلا اونا میخواین حق و حقوقشان به وجه احسن برشان ادا شود که میبینن که حقشان برشان داده نمیشه طبعا احساس رنجش ایجاد میکنن احساس بی‌ارزشی پیدا میکنن که میپلن اگه من یک فرد مثلا که هر وقت هم در بین خانواده خود جز به خاطر نفع مادیات مثلا اونا ما رو به ازدواج داده میشن اصلا به ما توجه نمیشه مثلا پرسان نمیشه از اینا مثلا سوال نمیشه که آیا شما راضی هستین به ازدواج یا خیر طبعا این چیزا هم دامنگیر بیماری های روانی در جامعه ما شما هستن
بله. خب در مورد یک خود در شهرها هست که تا حد اقل امکانات وجود داره در شهرهای بزرگ به خاطر رسیدگی به مشکلات مباراهایی هم در مناطق دوردست وجود داره که در اونجا متاسفانه به خاطر نجات و یا دوری موقتی از مشکلات و یا فشارهای روانی بعضن از مواد مخدر استفاده میکنن و از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که به اینا قسمن اینا را راحت میسازه ای مواد مخدر و استفاده از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که اینا رو راحت میسازه چقدر واقعا قابل رای حل است و یا راه است که بخاطر بیرون رفت از وضعیت و یا مشکلات روانی
خب استفاده مواد مخدر در کل مثلا که بعد به انواع مختلف خود مثلا امروز موجود هست که بعضی ها به همون باور غلط نسبت به آرامشی که میخواین داشته باشن طبعا اینا یک آرامش کاذب است آرامش واقعی نیست که با خود فرد به تمام مواد مخدر در کل امروز میبینین که تعداد افرادی که به بیمار اعتیاد هستند طبقه اونا هم رو به افزایش است ببین امروز در خود سطح شهر میبینین که بیشتر مثلا که تحقیق چند ماه قبل صورت گرفته بود که در سطح مکاتب شهر کابل هستن که مثلا از تابلت های مثلا تابلت کاو بعد تابلت کاو دیگه استفاده میشن به خاطر دلخوشی و به خاطر آرامش اینکه احساس امنیت نمیکنن در یک جامعه علاقگی پیدا کردن به از طریق مواد اینو میخوان آرامش پیدا کنن در کل یک روی یعنی یک باور غلط است نسبت به آرامش ممکن آرامش از طریق از شیوه های گوناگون دیگه میتونیم بر خود به میان بیاریم مثلا میتونیم آرامش با نشستن با گروه های همسنی که با افکار بسیار دلخوشی مثبت اندیشی مثبت فکر کردن نسبت به آینده با این شیوه ها میتونیم ما مثلا که آرامش فکری رو پیدا کنیم مثلا گفتیم اگر ما امکانات اولی داشته باشیم در سطح شهر کلان هم
بله.
که مراکز روان درمانی ایجاد شده باشه به اونجا مراجعه کنن میتونن از طریق مثلا آرامش رو پیدا کنن که اما دلهرگی و اون حس ناخوشایندی که در خود زندگی خود دارن گویا میخوان دور کنن آرامش پیدا کنن میتونن توسط جلسات روان درمانی میتونن پیدا کنن و مواد در کل آسیبزا است مثلا فرد که یک بار دوبار اگه برای خود دلخوشی داده شه طبعا او آرامش کاذبه که به دست آورد طبعا به او آیستایست عادت کرده یک بار یک عمل انجام داده بار بار طبعا او به اعتیاد رو میاره که باز بعضی بیماری های دیگه که در خود ناشی از مواد مخدر است دچار میشود خود فردم
بله یعنی در کنار از اینکه مشکلات روانی را حل نمیکنه یک مشکل دیگه را که اعتیاد است به وجود میاره در خانواده ها
بله بله بسیار مشکل بسیار جدی و بسیار یعنی خطرناک است که نسبت به جامعه ما رو بفضای شما هستن که دومنگیر همه افراد میشه باید توجه شما بریم
بله. درست اگر در اخیر اگر بگوین که راه های بدون از اینکه به مراکز تداوی و درمان مراجعه کنن و در مناطقی که دسترسی ندارن چی راه هایی است که خود فرد بتونه خود را آرام بسازه و از اون مشکلات و فشارهای روانی خود را به دور نگه داره تو راه هایی وجود داره که فرد خودش تلاش کنه
طبعا راه های وجود داره که مثلا که به مراکز روان درمان اگر در بعضی از ولایت مثلا وجود نداره، امکانات اولی که خدمات روان درمانی در ولایت کمتر هستن، میتونن یک فرد مناسب مثلا شاید در قریه و قصبه باشه یا یک عضو از خانوادش مثلا که دارای سواد نسبتا خوبتر است، مثلا با اونا راجعه کنه پیدا کنه. باید یک فرد را باید مثلا کسی که بیمار روانی است اونا یعنی فرد را میپذیرن که بلاشون اعتماد کنه، تمام چیزهایی که در دل دارن اونا را باشون بیرون کنه، یک آرامش پیدا کنن، یک اس امنیت داشته باشن. مثلا مهمترین کار خود مردم میتونن باشون هم کاری کنن، اعضای خانواده میتونن کاری کنن. وقتی این یک فرد که مثلا گوشه نشین شده باید او را سرکوب نکنن که اونا دیگر هم مثلا او احساس امنیت نکنه که حرفی که بدل داره برای یک عضو خانواده خود براحتی بیان کنه. میتونن که با شیوه های درستش مثلا بپرسن که مثلا چه مشکل وجود داره که تو خواستی کنار بری از ما، پیدا کنن کدام کار هست، مثلا در کدام جنبه های مثبت خود فرد باید پیدا کنه از خانواده که ببینه که در سابق کدام کارها میتونه تیر شادتر نگاه کنه، بله. تیره میتونه که فعالتر نشانش بده که نظر بدی بود اون نکات مثبت دیگر دیگر هم برجسته بسازه که نکاتش رو بغضایش بره و طبعا
میتونه بسازه کمک بسازه. بله چون وقت برنامه تمام است. بله احمد تمامی سنجنی.